سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاستو يم پایل په خبرونو کوو ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د اتیایمې عمومي اسمبلی په څنډه کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې د افغانستان د ټول شموله راتلونکي په اړه د ملګرو ملتونو په پلان بحث کیږي او ترڅنګ یې په دې باندې بحث کیږي چې د طالبانو لخوا د دین مسله سازۍ په افغانستان او پر هاخوا سیمې باندې څه تاثیرات اچولي دي دا غونډه به د ملګرو ملتونو سازمان د پرنسټن پوهنتون د افغانستان د دایي پالیسۍ څانګې لخوا په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ په همکارۍ تنظیم شي دا غونډه د یونان مکسیکو او هسپانیا لخوا تمویلیږي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی کې سږ کال د نورو څو وروستیو کلونو په څیر افغانستان د رایې حق نه لري ځکه د کال 200,000 ډالرو حق العضویت پیسې له څو کلونو پاتې دي همدارنګه د افغانستان له اوسنیو واکمنو طالب چارواکو یا پخوانیو سیاستوالو هم دې غونډې ته څوک نه دي وربلل شوي د ډونالد ټرمپ دولت ګواښ کړی چې راتلونکي سه شنبه د دولت یو برخه رخصت شي د یو شمېر فدرالي ادارو کارکوونکي به د تل لپاره له دندو لیرې کړي د سپینې ماڼۍ د بودیجې د مدیریت دفتر دغه خبرداری داسې مهال ورکړی چې دولت د سنا جرګې له ډیموکراتانو سره د نوي کال د نوي مالي کال د بودیجې پر سر په ناندریو اوښتی د بودیجې د مدیریت دغه دفتر فدرالي ادارو ته ویلي د خپلو کارکوونکو د کمولو لیستونه برابر کړي او د دولت د رخصتۍ په صورت کې هغوی ته اطلاع ورکړي دا خبرداری د امریکا د دولت یوې برخې د شټ ډاون یا تعطیلي طرحه افشا کوي چې چارواکي تر اوسه په اړه پټو خلو دي داسې ښکاري چې د امریکا قانون پوهان د نوي مالي کال د بودیجې پر سر هوکړې ته نه دي رسېدلي او له 1981 میلادي کال راهیسې د امریکا د دولت د 15مې رخصتۍ په درشل کې دی د سنا د ډیموکراتو مشر چاک شومر ویلي سپینه ماڼۍ د ویرولو لپاره دا کار کوي او په وینا یې ډونالډ ټرمپ د واک له لومړۍ ورځې د خلکو د ډارولو لپاره د فدرال کارکوونکو د اخراج هڅه کوله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي باور لري ترکیه به له روسیې څخه د تیلو پیرل ودروي ټرمپ دا څرګندونې پرون د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوان سره له لیدنې وروسته وکړې اردوان د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته د وینا لپاره په متحدو ایالاتو کې دی د امریکا ولسمشر مخکې له دې له ترکیې وغوښتي چې له روسیې څخه د تیلو اخیستل ودروي ولسمشر ټرمپ وار وار ویلي روسیه د تیلو په پیسو د اوکراین جګړه تمویلوي او که چیرې هیوادونه له مسکو څخه د تیلو اخیستل ودروي روسیه به ونه شي کولی جګړې ته دوام ورکړي او د پاکستان او هند کرکټ ملي لوبډلې داسې مال د آسیا جام پای لوبې ته چمتووالی نیسي چې د دغو هیوادونو ترمنځ کړکیچونو سیاسي اړیکو پر دغې لوبې خپل سیور غوړولی د پاکستان لوبډلې تیره شپه بنګلادیش ته په 11 منډو ماته ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه د هند او پاکستان لوبډلې به د یکشنبې په ورځ په دوبۍ کې د آسیا جام پای لوبه کې مخ شي دواړو لوبډلو په سږني آسیا جام کې 2 ځله لوبې کړې چې دواړه ځله لوبې هند ګټلې او لوبغاړو د لوبې پای کې د معمول خلاف یو بل سره لاس نه دی ورکړی هند او سریلانکا نن دغه جام د سلورو غوره لوبډلو ورسته سیالي سره کوي چې ماخام 2 بجې پیلېږي نو خبرونه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زه خبرونه
سلام علیکم له احترامات مې قبول کړئ قدرمنو وګړي سکون کو زه برښنا هم خار یو زره به هم تاسو ټول ته شرف پس وای ما د ایول سم ټول کې جغرافیه مسمن نه هم لستم قدرمنو سکون کو نن ورځ موږ تاسو په نه هم لست کې در سیاحت په ماغه موضوع غانې چې نن ورځ به موږ تاسو در بحث لاندې ولرو عبارت دی له لومړی سوداګری او اهمیت دویم کورنۍ سوداګری دریم بهرنۍ سوداګری څلورم د هیواد وارداتو او صادراتو انډول کاچه دا هغه څلور مهم موضوع غانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لست ول ولو په حق له به په بشپړه ډول سره معلومات ترلاسه کړو نو تاسو د ټولو قدرمنو وګړو لپاره کوم کو د پراته او جواب دقت په هیله ما هیله ده چې د لوست پیپر سره ماتیا وکړي او یو څه زده کړي وګړو د کوم کو اوس هم د خپل نیوی لوست پر لور باندې راګرځو لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه نن ورځ موږ تاسو په لوست کې لومړنی موضوع د سوداګری او د هغې د اهمیت اړوند موږ تاسو به سوداګری او د هغې اهمیت په خپل ګران هیواد افغانستان کې وپیژنو لومړی موږ تاسو سوداګری پیژنو چې سوداګری څه ته ویل کیږي او د سوداګری څخه موږ تاسو مقصد څه دی قدر مونږ د کوونکو سوداګری په حقیقت کې د شان او خدماتو تبادله کول دي یعنی هغه شان هغه تولیدات چې موږ تاسو په خپل کور کې یا هم په یو شرکت کې هم یو دفتر کې جوړو د دوه شانو تبادله کول راکړه ورکړه د سوداګری په معنا سره یادول کیږي یا هم موږ ویلې شو چې د پریډونکو او پلورونکو ترمنځ د پولی کریډیټ لوري څخه دغه سوداګری سره سوال کیږي، یا هم د غراکړه ورکړه چې د پخپله د پولي کریډیټ په واسطه سره سرته رسول کیږي، یا هم د پیسو په واسطه سره سرته رسول کیږي. کله چې موږ تاسو تولید شوي اضافي اجناس او خدمات تبادلې لپاره وړاندې کړو، نو دې ته موږ تاسو سوداګري وایي. نو همیشه سوداګري چې د درنو زده کوونکو د دوه شاسو یا هم دوه هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي، د دوو یا هم څو هیوادونو ترمنځ سرته رسول کیږي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلرې زده کوونکو، موږ ویلی سو چې سوداګري په خپله کله چې تولید شوي اضافي اجناس او خدمات د تبادلې لپاره وړاندې سي، سوداګري ورته ویل کیږي. یعنې سوداګري اصلي بڼه چې ده د مالونو سیده راکړه ورکړه ده چې یو له بل سره تبادله کیږي. هغه مالونه چې موږ او تاسو په خپل کور کې جوړ کړي وو، سیږي هم په شرکت یا هم په فابریکې کې جوړ کړي وو، سیږي د هغوی سیده راکړه ورکړه موږ او تاسو سرته ورسوو، یا هم لاس په لاس باندې ورکړه سرته ورسوو، دې د موږ او تاسو سوداګري وایي. خو په نن وختو کې درنو زده کوونکو، دغه سوداګري چې د پرمختللې ده او د پیسو په وړاندې باندې سرته رسول کیږي، چې د دې تبادله چې د یو څه اسانه نه ده، نو د هغه د فار ځینې حل لارې چارې پیره پرې سوي دي چې د هغو د طریقو د طریقې څخه سوداګري سرته رسول کیږي، چې سوداګري کول په خپله د یو هیواد د اقتصاد پیاوړتیا لامل ګرځي. خوشو زده کوونکو، په ډیرو پخوا وختونو راهیسې خلکو به چې کله دغه سوداګري سرته رسوله ده، چې وه دا په ډیر عامه طریقه سره به سرته رسول کېدله. یعنې انسانانو به په خپلو سیمو کې د اضافي شیانو په تبادله لاس پورې کړی وو، چې وروسته بیا سوداګري شاوخوا سیمو ته او وروسته بیا لیرې سیمو او پرتو سیمو ته ورسېدله، چې دغه پراخوالي سرته ومونده او همدارنګه نور پرمختګ په کښې راغلل. نو موږ ویلی سو که چېرې موږ او تاسو سوداګري سرته رسوو، هغه اجناس او هغه خدمات چې موږ او تاسو پرتله کوو د یو بل چا سره تبادله کوي، لاس په لاس باندې راکړه ورکړه سرته رسوو، یا هم همداسې د دوو هیوادونو ترمنځ سوداګري کوو، یا هم د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسول کیږي، نو باید موږ او تاسو ځینې مهم ټکي په نظر کې ونیسو، چې د هغو له ټکو له جملو څخه لومړنۍ درنو زده کوونکو، د اجناسو اضافي تولید باید موږ او تاسو سرته ورسوو. کوم اجناس چې موږ او تاسو لرو، د هغو ترڅنګ باید موږ او تاسو څونه چې ضرورت وي د هغه څخه په زیاته کچه سره موږ او تاسو باید اجناس د خپل ځان سره په یو شرکت یا فابریکه کې ولرو. دویم، د دې ترڅنګ په ټاکلي کسب او څانګ کې باید موږ او تاسو تخصص ولرو. یعنې که چېرې زه سوداګري کوم یا هم تاسو سوداګري کوئ، خپل ځان ته یو شرکت لري، یو کمپنۍ لري، یا د ټوکرانو کمپنۍ ده، یا هم یو د وچې میوې کمپنۍ ده، دغسې یا هم د لندې میوې کمپنۍ ده. که چېرې تاسو دغسې یو کمپنۍ لري په هغه ځایو کې تاسو تولید کوونکي اجناس لري، نو باید د هغه کسب او کار په باره کې تاسو تخصص ولرئ، تر څو وکولی سئ هغه شیان وپېژنئ، د هغو په ګټو پایدو باندې وپوهیږي، د هغو دپاره مارکیټینګ سرته ورسوئ. همدارنګه بل مهم ټکی چې دی، تولید د کار ویش پړاوونو ته باید ورسوو. یعنی هغه تولید چې موږ تاسو لرو، هغه باید کاري ویش سرته ورسول سي. د دوو سیمو ترمنځ باید د تولیداتو د ډولونو ترمنځ باید موږ تاسو توپیر وپېژنو، چې یعنی په کندهار ولایت کې دا تولیدات څنګه پرودل کیږي، د دې پرمختګ څنګه دی، په هرات کې څنګه دی، په کابل کې څنګه دی. یعنی باید د دوو سیمو ترمنځ، د دوو د تولیداتو ترمنځ توفیرات وپېژنو، او هغه ترمنځ هغه کومه ډیفرنسي چې ده هغه باید وپېژنو. د دې ترڅنګ سیاسي، کلتوري او ګمرکي خنډونه باید موږ تاسو ونه لرو. یعنی کله چې موږ تاسو د دوو سیمو ترمنځ سوداګري سرته رسوو، نو په هغه وخت کې باید موږ تاسو دې ته زیات متوجه واوسېږو، چې آیا دلته په دغه سیمو کې به زه د کوم سیاسي ستونزې لهجې سره یا هم سیاسي شخړې سره به نه مخامخ کېږم، دلته خو به کوم کلتوري ممانعت نه وي پر یعنې فرهنګ کې، دا کوم تولیدات چې زه لرم، که چېرې زه د ټوکرانو کمپنۍ لرم، په هغه کې کوم ډول رنګارنګ لباسونه زه دغه کوم، خلکو ته وړاندې کوم، هغه پروګرام رنګارنګ اجناس ما جوړ کړي دي، نو باید زه هغه سیمې کلتور دود دستور ته متوجه واوسېږم، د هغه مطابق باید لباسونه جوړ کړم، تر څو وکولی سم خپل تولیدات په ښه او پریمانه توګه سره خرڅ کړم. همدارنګه د دې ترڅنګ د لېږد او رالېږد لپاره باید ښه وسایل ولرم، چې د هغو له لارې څخه وکولی سم اړیکې دغه خلکو سره ټینګې کړم. یعنې کوم کسان چې زما تولیدات زما څخه غواړي، هغوی ته یې په سم وخت سره ورسوم، او هغوی دغه زما کوم تولیدات یا هم کوم اجناس چې دي، هغوی ته لاسرسی پیدا کړي. د دې ترڅنګ بل مهمه خبره چې د هغه په خپل د دواړو سیمو وګړي باید یو بل اجناسو ته لیوالتیا ولري، هغوی باید اجناسو ته اړتیا ولري. نو په دې صورت کې موږ تاسو کولی شو چې یو ښه سوداګري سرته ورسوو او په خپل سوداګري کې پرمختګ راوړو. ترنو زده کوونکو، همدارنګه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو، زموږ ګران هیواد افغانستان یو لرغونی اریایي هیواد دی چې ډېره پخوا څخه د جغرافیې موقعیت له مخې څخه په دغه سیمو درلودلو سره د وکولی شوی چې تر څو په خپل تمدن کې پرمختګ راوړي. نو موږ ویلی شو د هغه وخت څخه چې د تمدن څلور لارې کې پروت دی، نو ختیځ ته یې د هند او چین تمدن او لویدیځ ته یې یونان او روم تمدن دی، او نوي اضافي تولیدات چې رامنځته کېدل نو د هیواد وګړو سوداګري راکړ راکړه په کړه کې کېدل چې دا د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی دی. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست بلې برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د هیواد کورنۍ سوداګري په هکله معلومات لاسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې کورنۍ سوداګري څنګه سرته رسول کېږي او په کومه طریقه سره ده. درنو زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو کورنۍ سوداګري نه، البته موږ تاسو سوداګري د تاریخ سره شناس بولو، هم چې نه د هغې اهمیت مو پیژندي، د هغې تګلارې مو پیژندلی چې څنګه موږ تاسو کولی شو د کومو ټکو په پام کې نیولو سره موږ تاسو کولی شو سوداګري سرته ورسو. نو دلته موږ تاسو سوداګري پیژنو. کورنۍ سوداګري په افغانستان کې د افغانستان خلک چې جی درنو زده کوونکو، د ډېر پخوا راهیسې څخه، د ډېر لرغوني زمانې راهیسې څخه په سوداګري باندې لاس پورې کړی دی. خو نن ورځ په افغانستان کې دننه سوداګري ښه پراخه شوې ده چې د دې علت یوازینی علت یې هم لامل چې دی هغه پخپله په افغانستان کې د زیات شمېر وګړو اوسېدنه یې هم استوګنه ده، د نفوسو ډېروالی دی، د ژوند د کچې نسبتي لوړېدل دي، او د خوراکي توکو ته ضرورت دی، همدارنګه صنعتي او خدماتي اجناس او وسایلو ته د خلکو ورځ په ورځ باندې اړتیا زیاته شوې ده چې دا د دې لامل ګرځېدل دي چې په افغانستان کې بېلابېل اجناس پیدا شي، تولیدات سرته ورسول شي، او همدارنګه راکړه ورکړه سرته ورسول شي تر څو افغانستان کې سوداګري پراختیا پیدا کړي. موږ ویلی شو دغه سوداګري چې د درنو زده کوونکو په زموږ په هیواد کې زیات ورته ضرورت شته، دا چې افغانستان بېلابېلې سیمې لري، نو د بېلابېلو ونو بوټو کرنی تولیداتو یې دې ته ښه لاره هواره کړې ده تر څو په افغانستان کې داخل او د افغانستان څخه بهر سوداګري سرته ورسول شي. نو همدارنګه بزګران او ځمکوال چې دي، سربېره پر دې چې خپلې اړتیاوې دوی د خپلو کرنیزو محصولاتو څخه ترلاسه کوي، بلکې د دې ترڅنګ دوی ځینې محصولات بازار ته وړاندې کوي او پلوري یې، چې د هغو له جملو څخه پخپله وریجې دي چې وریجې پخپله په افغانستان په تودو سیمو کې چې اوبه لرونکي سیمو اوسېږي، په ختیځ ننګرهار کې، همدارنګه لغمان، کونړ او د هیواد په شمال کې لکه کندوز، بغلان او تخار کې ډېر کرل کېږي، چې طبعا دغه بیا د هغو اضافي تولیدات چې د هیواد دننه او د هغو نورو سیمو چې هلته وریجې نه پکښې کرل کېږي پلورل کېږي، او وروسته بیا دغه نورو سیمو ته وړاندې کېږي، چې دا د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې مهم رول لوبول دي. همدارنګه د دې ترڅنګ بل چې دي غالۍ دي چې زیاتره د هیواد په شمالي برخو کې تولیدېږي، چې نه یوازې د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، بلکې مهم صادراتي کلم دی چې په دې توګه سره ټولو هیوادونو ته داخلي او د هیواد څخه بهر نورو هیوادونو ته لېږدول کېږي، چې دو محصولات چې دي د هیواد په سوداګري کې پرمختللي پرمختګ کړی دی، چې ځینې کرنیز محصولات بیا تر وروسته پروسس او صنعتي کېدو څخه د هیواد دننه بازار کې پلورل کېږي، چې دغه څلوېښتو کلونو کې چې زموږ هیواد د زیاته جګړې له امله څخه ځپل شوی دی، نو لږ څه د دې په سوداګري کې کموالی راغلی دی، خو بیا هم د هیواد اقتصادي او ټولنیزې ادارې سیاسي بنسټونه چې ویجاړ شوي دي، اوس وروسته بیا هم د دوی په بیا رغونې باندې کار پیل شوی دی. نو هیله ده چې نور هم پرمختګ وکړي راسي او خلک سوداګري ته مخه کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، بهرنۍ سوداګري پیژنو چې زموږ په هیواد کې بهرنۍ سوداګري په کوم ډول سره سرته رسول کېږي. بهرنۍ سوداګري هم زموږ د ګران هیواد افغانستان یو له مهمو سوداګریو له جملو څخه شمېر کېږي. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان د آسیا د لویې وچې په منځ کې موقعیت لري، یعنې د آسیا د لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، نو د ځانګړي موقعیت په لرلو له امله څخه له ډېرې پخوا څخه د ترانزیټي او مهم سوداګریز مرکز په نوم سره پېژندل شوی دی، او کاني او کرنیز ځانګړي تولیدات یې له ډېرې پخوا څخه برخه په نړیوال بازار کې پلورل کیږي او زیات شمیر نړیوال هیوادونه زموږ د هیواد سره اړیکه لري. چې د هغو له جملو څخه موږ ویلی سو د افغانستان بهرني سوداګري لارې چې دوی په مهمو برخو باندې ویشل شوي دي. چې د هغو له حوزو له جملو څخه لومړی د بارتر سوداګریز حوزه ده چې دغه د جنس د جنس په وړاندې باندې تبادله کول دي چې د بارتر ورته ویل کیږي. دغه ډول سوداګري تر نزه کوونکو د مالونو د بدلونونو په توګه سره د پخوا د افغانستان د یو شمیر سیاستوالي هیوادونو لکه پخواني شوروي اتحاد او پولینډ، چین، بلغاریا او داسې نور هیوادونو ترمنځ سرته رسول کېدل. دویم چې وه آزاده حوزه وه چې په لویدیځه اروپا، امریکا متحده ایالات او جاپان کې وه. دریم هم پخپله چې وه د هند د نیمایي وچې سوداګریزه حوزه وه چې د هند د نیمایي وچې د سره د افغانستان سوداګري ډېره اوږده تاریخچه لري چې د وخت په تېرېدو سره د دغه پراختیا پیرا کړې ده او د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لوبولی. یعنی زموږ د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو بهرني سوداګري وپېژندل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یې هم د هغوی کچه پېژنو چې زموږ په هیواد کې د دغه کچه څومره ده. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تېرو لوستونو کې د هیواد د افغانستان د صادراتو او وارداتو په هکله معلومات لاسته راوړل، نو موږ ویلی سو چې د افغانستان صادرات او واردات پرتله ډېر لږ دي، ځکه چې دغه صادرات چې دي د وارداتو په پرتله سره په کمه توګه سره سرته رسول کیږي. خو د هیواد دننه کورني تولیدات چې دي زیات سوي دي، نو د صادراتي اقلام ډېر ډولونه یې هم شمېرنه چې دي. هغه په دا ورستی کلونه کې د هیواد صادرات تر ټولو باید چې د نورو تیرو کلونو په پرتله سره کمه شوې ده. خو بیا هم هیڅ توګه سره له بهار څخه واردات سره پرتله وړ نه دي. نو موږ او تاسو کولی شو چې دغه په کتاب کې موږ تاسو ته یې په نعتیه مسپه کې یو جدول کړی دی چې د هغه جدول د مخې څخه موږ تاسو د ټولو افغانستان سوداګري کوم اقلام چې دي د هغو صادرات او وارداتو ترمنځ تفاوت او توپیرونه وپېژنو. چې موږ ته په جدول کې کال راکړی دی، واردات یې راکړی دي، صادرات او د هغوی ترمنځ توپیرات یې موږ تاسو ته نشه کړی دي. چې په کال 1991 کې واردات چې زموږ په هیواد کې په ډالرو باندې 2025 ته رسېدل، چې صادرات بیا 0.1 او همدارنګه توفیر چې د دې د 2305.9 ته رسېدې، چې دا یو له مهمو صادراتو له جملو څخه همدارنګه په مسلسل سره ټولو کلونو موږ تاسو ته په نشه کړې دي او په هکله یې معلومات ترلاسه کړې. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده د هیواد د صادراتو او وارداتو انډول تشریح کول دي. دویم، بهرنۍ سوداګري تشریح کول دي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت تلپه من.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی و احترامات مقبول کی قدر منو غللی سکون کو زبرشنا غم خار یو زربه هم تاسو ټول تشرف واس ما مدد ورسم ټولګي جغرافیا مضمون نه هم لسته اله د چت ستور قدر منو غللی سکون کی برات رو غجور صحت مند او سری د صحت چمه بم پتن وی. نن ورځ مل تاسو په نه هم لست کی هغه درس موجودان چې نن ورځ به مراقب تاسو ولو عبارت دی. لمړی، پوسټ په افغانستان کې، دویم، ټلیفون، دریم، انټرنیټ، ایمیل او فاکس. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مراقب تاسو ولست ولو کلبې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نه هیله مند يم چې تاسو ټول قدرمن سکون کې د لوست پای پر رسرمتیا وکړي او یو څه زده کړئ. پر اوسه کوم کو اوس هم راګرځو د خپل نن ورځې نوې لوست پر لور باندې. زموږ تاسو د نن ورځې نوې لوست په درس کې لومړنۍ موضوع چې د هغه پوسټ په افغانستان کې په حق ده. نو درنو سکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو د پوسټ کلمې سره آشنا یو او د پوسټ کلمه مو اوریدلې ده، خو نن ورځ موږ تاسو په دې باندې پوښتنه شو چې پوسټ په افغانستان کې کله او څنګه په فعالیت باندې پیل وکړه او په کومه طریقه ترې حرکت. روزا کونکو د افغانستان پوسټي کارونه چې و د لومړي ځل لپاره په 1900 میلادي کال کې د امیر شېر علي خان د سلطنت په وخت کې پیسې پرې چې په هغه وخت کې یو پوسټخانه په مرکز کې چې د زموږ د ګران هیواد افغانستان کابل یا هم پلازمینه په بلاحصار کې د چاپیار خانی په نام سره په لوی ولایتونو کې په ابتدایي ډول سره جوړ شول، نو د یو مسکال او دوه مسکالو په وزن سره دولتي مکتبونه او شخصي لیکونه یې په رجستر شوي ډول سره د پوستخانې په مرکز کې منله، او کله چې به دغه کوم کسانو چې به کوم وزنونه یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به دي استول د یو ځای څخه بلې سیمې ته، نو دغه ټوله شیان به دلته رجستر کېدل او وروسته به د پوستخانې په مرکز کې منل کېدله، او د پوستخانې د مرکز څخه به بیا د پوستې د ټکټونو او د شاهي نثار او د هغه وخت په مروجو سکو په بای سره په سپین کاغذ په کمزوري رنګ سره چاپ او د مکتبونو او لیکونو د پاسه نصبول کېدله، او هغوی ته به استول کېدل، او د هغه وخت مشهورې پوستې ټکټونه چې د زمري د سر په نامه سره یادېدل او نصبولو څخه مخکې به دغه پوستونه چې به په یو ګنج غوڅېدله. نو په دغه وخت کې د پوستې انتقال لپاره له یو مرکز څخه چې د مرکز د په ټاکلي وخت کې په پام کې نه نیول کېدی، یعنی په ټاکلي وخت سره به دوی نه رسېدل، نو د انتقال د پوستي د ټاکلي حد تابع وو. چې په دې وخت کې درنو زده کوونکو دغه کوم پوستونه چې وو دا کوم سمنالا چې وو یا هم کوم لیکونه کوم شان چې به وو چې دا به انتقالېدل، نو هغه وخت دولتي مکتبونه د فورمي کلمه ورباندې لیکل شوی وه چې پوپولا دا پوست ګڼل کېده، او د پوست برادر په نامه سره یادېدل، او دغه پوستونه چې به وو د آس په واسطه سره به د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالېدل، یعنې پر آس به سپاره کېدل، دغه پوست رسوونکي کسان چې به وو پر آس به سپاره کېدل، او له هغه خوا څخه به د چاپیار په نامه یادېدل، او اصلي ځای ته به دغه شان لېږدوله، چې د مکتبونو ویش د مستهمانو له خوا څخه کېدله، چې د لیک د رسوونکي په نامه سره یادېدل، لکه پوست رسوونکي چې موږ تاسو ته وایو په عامه اصطلاح کې. که به په کوم دولتي مکتب یا هم بهرني هیواد ته دغه کوم شی استول کېده، نو د هغه استونه به د ځانګړي کسیدا له خوا څخه ترسره کېدله، او دغه ټول اجراءات چې ودرنه ځکونکو په 1308 میلادي کال پورې دوام درلودل، چې بیا وروسته د هغه څخه په 1309 میلادي کال څخه وروسته د امیر عبدالرحمن خان د واکمنۍ په دوره کې د پوست منظم کارونه رامنځته شول، چې د هغه څخه وروسته په 1908 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې پوستي کارونه پر مخ باندې لاړل، او لا یې هم په دې لار کې پرمختګ وکړ. د دې لپاره چې دغه حمل او نقل سرته ورسیږي، نو په 1909 میلادي کال کې د کابل په مشرقي ترمنځ د لومړي ځل لپاره د فوستي د حمل او نقل لپاره له موټر څخه ګټه واخیسته شوله، چې راکړه ورکړه په د یو دفتر په تورهم کې هم جوړه شوله، او نور دفترونه په اسلام قلعه کې، د ایران په طبیباتو کې، مزار شریفه کې، سپین بولدک او تور غونډي کې جوړ شوله، چې د افغانستان زیات شمېر دغه راکړه ورکړه بیا د دې دلار څخه سرته رسول کېده. د دې ترڅنګ درمن او ګلالي زده کوونکو زموږ په ګران هېواد افغانستان کې په 1934 مریز کال کې د مخابراتو یو ریاستي وزارت جوړ شو، چې دغه ریاستي وزارت کوم چې د پوست انتقال لپاره پوستي سرویس یا هم د خدمات سرته رسول، چې موټر له کابل څخه به دغه خدمات سرته رسول، چې دغه له موټرونو څخه به کابل د تورهم او کندهار پر لوی لارې باندې دغه پوست رسول کېدل، او همدارنګه د افغانستان په پوست کې پوستي کلمونه چې شامل و هغه لکه مکتبونه و مکتبونه، همدارنګه پوست کارتونه و، کوچنی بستې و، همدارنګه چاپ شوي مواد و، او ډونډې پاڼې او پارسلونه پکې شامل و، چې د دې کلمونو تبادله یا هم راکړه ورکړه چې و د ځمکې د حواله لارې څخه په دنننیو خدماتو سربیره په نړیواله کچه د آریانا افغان هوایي شرکت لخوا څخه هم ترسره کېدله، چې دا یو له اسانو طریقو له جملو څخه شمېرل کېده. نو درنو زده کوونکو، دا و چې موږ تاسو د نن ورځې په لوست کې د پوست په افغانستان کې په هکله مو معلومات لاسته راوړل، هیله ده چې تاسو پوسی او اوسېږي او معلومات مو ترلاسه کړي اوسېږي، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو اړیکې په هکله چې اړیکې هم د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګول، چې یوازینۍ وسیله یې ټلیفون دی، د دې په هکله به معلومات لاسته راوړم. لولې چې ټلیفون کله او څنګه او په کوم وخت کې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې راوړل شو او دا ګټې اخیستنې یې هم د استفادې وړ وګرځېده. ټلیفون یا هم موبایل چې دغه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې اوس مهال په ډېره اسانه توګه سره او په ډېره عامه توګه سره ترې استفاده کېږي، نو دغه په لسمه پېړۍ کې د ارتباطاتو او د رسنیو په برخه کې زیاتې اختراعګانې کله چې رامنځته شولې، نو د عکاسۍ، سینما، چاپ او داسې نور چې وه د خلکو په ژوند کې ستر بدلونات راوستله. خو ډېره مهمه اختراع چې په هغه وخت کې وسپله درنو زده کوونکو، هغه د موبایل یا هم د ټلیفون او ټلیګراف وه، چې د چټک تفاهم اړیکې یې لیرو سمو سره رامنځته کړلې چې په خوا به دغه کوم اړیکې چې نیول کېدلې د لیکونو په واسطه سره به کېدلې. کله چې به نن ورځ موږ تاسو لیک ولیکئ میاشت کال بعد به هغو کسانو ته ورسېږي، میاشت کال بعد به موږ تاسو ته زموږ د لیک ځواب راتلی. نو دا چې و ډېره زندړی پروسه وه، خو کله چې د تلیفون یا هم موبایل اختراع وسوله نو په دغه وخت کې دغه پروسه چټک شوله او د لیرو او پرتو سیمو ترمنځ یې واټن کم کړي او د خلکو ترمنځ یې ارتباطات ټینګ کړل. نو موږ تاسو په عامه اصطلاح سره ویلی شو چې تلیفون په خپله چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې تل د ویلو په معنا سره راځي او فون د غش په معنا سره ویل کیږي. خو زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د تلیفون لومړنی ډیسکاس چې د میسي سیمی لین په واسطه سره د امیر حبیب الله خان چې د غازی امان الله خان پلار وو او د هغه اکا نصر الله خان د استوګنی ځای چې د یو کیلومتر اوږدوالي فعالیت باندې پیل وکړل، او بل لین چې ودرونه ځکون کو د امیر له استوګنی او د هغه تر کمانډانی پورې غځېدل وو. دریم لین بیا د ارګ له دروازې څخه تر بابر تر باندې پورې غځېدل وو چې زموږ په وار کې د ټلیفونونو لومړنۍ بیټرۍ لرونکي سویچ بورډ چې وو د 25 لینونو ظرفیت یې درلودله، او وروسته د هغه څخه د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې د ارک په شمالي سیلي یا هم په برج کې جوړ شو. چې کله امیر حبیب الله خان د سلطنت دوران پای ته ورسېد نو په دې وخت کې غازی امان الله خان چې د امیر حبیب الله خان زوی دی د پاچاهۍ په دوره کې په 1298 لمریز کال کې د یو پینزوس لینا سویچ بورډ د شاه د شمشیره د پوسټ خانې په ودانی کې نصب شو، او ټلیفوني اړیکې د مرکز او نورو شهرونو ترمنځ جوړې کړلې چې له همدې کبله څخه د هیواد پلازمینه د ټلیګراف په مرسته باندې د نړیوالو مرکزونو ترمنځ وتړل شول او نړیوالو مرکزونو سره په اسانه توګه سره کولای شوی چې اړیکه او ارتباطات ونیسي. همدارنګه قدرمنو وګړو زده کوونکو دغه کومې اړیکې او ارتباطات چې وو په لومړي سر کې په دولتي دایرو کې له ټلیفونونو څخه ګټه اخیستل رواج و، خو وروسته انفرادي هم شخصا ډول سره هم په ولایتونو او مرکزونو کې وویشل شول، او دغه پروسې ته لا هم دوام ورکول شو چې شخصي او تجارتي پیغامونه لیږل او رالیږل پیل شول. له ټلیفون څخه ګټه اخیستنه د سیمې لین د غوځېدنې او لویو لارو په اوږدو کې د پایو په نسبولو سره ممکنه شوله چې د لومړي ټلیفون ځانګړي انډول درلودل چې د هغه په مرسته باندې له سویچ بورډ د خبرولو له مرکزي څخه له یو ځای څخه د سویچ بورډ مسؤولو کسانو د افیلیټونو په مرسته باندې مطلوب ارتباطات رامنځته کړل. همدارنګه درنو ځکوونکو موبایل په 1980 میلادي کال کې د ارتباط یا د وسیلې په توګه باندې وپیژندل شو چې په 1983 میلادي کال کې د امریکا متحده ایالاتو په شیکاګو کې د ټولنې د ګټې اخیستنې لپاره وړاندې شو. نو موږ ویلی شو درنو ځکوونکو چې دغه ارتباطات په بندري هیوادونو کې د ارتباطاتو جوړول په منظور باندې لوی خصوصي کمپنۍ چې کله جوړې شولې لکه هغو له جملو څخه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د افغان بي سیم او روشن کومه دستګاه چې وه په 1928 مریز کال کې، ای ټي ایم د ایم ټي ان په 1928 مریز کال کې، او اتصالات او افغان ټلیکام په 1950 مریز کال کې په فعالیت باندې پیل وکړل او په مختلفو برخو کې ترې کار اخیستل. همدارنګه که درمون از دکون کوز مرد هیواد تلیفونی کور چی دی سپر سپر درونی ویدی یا هم جمع درونی ویدی چی دی کور پا مرسته بندی مرد تاس کالسو لبهرانی هیوادون و سخه پا هیواد که دنه نه تلیفونی عدی که تینگی کرو او لحقوی سر تماس مینیسو. نو لتلیفون سخه پا گتا خستنی سر اقتصاد او تجارتی ارتیوی دخل گو رزنی زیستونزی او دیری چتکی او لش وقتی حالیجی چی دخل گو ترمیز ده تفاهم دیر چتکا او ارزان وسیله گنل کیجی. قدر مونږ د کوم کول تر دې دم پر مراد تاسو موبایل و پیژندا یا هم ټلیفون په ټلیفون مو پیژندا د هغه په حق معلومات لاس تر وړل وسام د نو سترتون کې به تر ازو چې په دې برخه کې به مراد تاسو انټرنیټ، ایمیل او فاکس و پیژن. کلاند او خلاص ډول سره کچیر مراد تاسو وایو له انټرنیټ څخه ګټه اخیستنه د یو هواد پرمختګ لامل کسي، یا هم کچیر مراد تاسو وایو له د انټرنیټ شبکې چې د کمپیوټر او له هغه څخه د ګټه اخیستنې طریقې د پوهیدنې لپاره اړینې دي. کچیر مراد تاسو غواړو له انټرنیټ شبکو څخه استفاده وکړو نو موږ دې ته ضرورت لرو تر باید کمپیوټر سره و پوهیږو. دغه انټرنیټ چې دی درنو زده کوونکو په 1980 میلادي کال کې رامنځته شو چې د انټرنیټ د رامنځته کولو فکر د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت څخه پیل شو. دغه فکر یې هم دغه آن چې و د امریکا د خوا څخه پیل شو، په هغه وخت له انټرنیټ څخه د اطلاعاتو د تبادلې د باوري سیستم په توګه سره کار اخیستل کېده چې وروسته انټرنیټ د علمي زده کړې د سرچینې او د سو رسنیو د یو ځای کېدلو د رامنځته څخه رامنځته شو چې په 1989 کال کې کلونو په لسیز کې په ټول نړۍ کې په ملیونونو رسنۍ د انټرنیټ له نړۍ له شبکې سره ونښتلې او هغه وسیله چې دی د نوي علمي او فني پرمختګونو اندازه کولو توان درلود د هغې له بشپړېدو سره مرسته وکړه. نو موږ ویلی سو چې انټرنیټ له دوو کلمو څخه اخیستل شوی دی چې انټر معنا یې انټرنیشنل یعنی نړیوال په معنا سره ده او نیټ یې پخپله د نیټورک هم شبکې څخه اخیستل شوی دی چې انټرنیټ بې مثاله نړیواله معلوماتي وسیله ده چې هر څوک ورڅخه هر ډول معلومات ترلاسه کولی سي هلته چیرې وزنیز وي یا هم د نړۍ په حق لري. د دې تر څنګ قدرمنه او ګلالۍ زده کوونکو همدارنګ موږ او تاسو ایمیل په حق لولو ایمیل چې دی یا هم برېښنا لیک په انټرنیټ کې کولی شو موږ او تاسو له مطلوبه څخه هغه اشخاص چې موږ او تاسو د هغوی سره کار لرو د هغوی سره ایمیل ادرس له لارې اړیکې ونیسو او خپل نور کوم مطالب چې موږ او تاسو لرو کولی شو چې د هغوی سره خپل اطلاعات شریک کړو او د هغوی څخه ایمیل ترلاسه کړو. یعنی ایمیل چې دی په خپل لکه د واتساپ او فیسبوک او داسې نور شیانو په پرتله باندې ډېر سیف او رسمي دی چې په هغه سره موږ او تاسو کولی شو د دفتري کارونه سرته ورسوو او ځینې معلومات د هغوی څخه لاسته راوړو. همدارنګه درنو زده کوونکو هغه کسان چې انټرنیټ استفاده کوي هغوی په ډېرې اسانۍ سره کولی شي خپل ورځني ژوند کې پرمختګ راوړي. همدارنګه کډرمن ځکون کو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د پاکس د دسکا په حق معلومات ولوچ پاکس ته ویل کیږي. پاکس د دسکا چې د درنو ځکون کو په نړیوال اړیکو کې مهم رول لري چې دغه دسکا په څو ثانیو کې استول کیږي. پیغامونه چې دي دغه کوم پیغامونه چې د یو سیمه څخه بل سیمه ته استول کیږي دغه پیغامونه د لیکنی پیغام په توګه سره اخیستل کیږي او د نړۍ هرې نقطې ته رسیږي. دغه پاکس د دسکا چې د پروتوکال په پی ماشين ته ورته ده خو په ټلیفون سمباله ده او دغه دسکا چې د پیغام استولو په وخت کې پیغام په کلمو او کوشو باندې بدلوي او الکترونیکی نشو. همدارنګه د انتقال ور د سکاولو جملو څخه شمیر کیږي چې د پیغام اخیستونکي د سکا دغه لاسته راغلي نشي په لیکونو نشو باندې اړوي او دغه د دقیقه نسخه د اصلي نسخه په سیر باندې مرتبط سره باسي چې مرتبط کولی شو معلومات دې څخه لاسته راوړي. دا یو پرمختللی او د پنړي پرمختللی هیوادونو کې په زیاته کچه سره د دغه پاکس د سکا څخه استفاده کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې مرتبط سره مرګان د افغانستان د مختلفو برخو په حق معلومات ولوستل لکه څنګه چې موږ تاسو پوسټ و پیژندې په لوست کې همدارنګه ټلیفون او موبایل مو وپیژندې او د دې تر څنګ نن ورځ موږ تاسو په لوست کې انټرنیټ ایمیل او فاکس په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې تاسو کورنۍ دنده لري کورنۍ دنده کې انټرنیټ تعریف کړئ دویم فاکس تعریف کړئ دریم ټلیفون تعریف کړئ او په کوم کال کې اختراع شو څلورم افغان بیسیم شبکه په کوم کال کې رامنځته شول. نور نو تاسو د نن ورځ لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر هغه مخکې وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422311.
د ازادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په خبرونه کې مو سارنواله مدني فعاله زرکه مليار میلمنه ده. اغه مليار خبرونه ته شرخ له
مننه کوم چې ورسې زه خپل سلامونه تاسو ستاسو جنو همکارانو او قدرمنو اړیدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو د افغان جنو او شوزو لپاره مبارزه کوي چې شونځي بیرته پرانستل شي که په لاندو راتو وایست چې نن سبا مو په دې برخه کې څه کړی دي؟
زه تقریبا دوه نیم کاله مخکې کله چې د نجونو د ملي کمپاین پیل وشو کوم دغه پیل کې له مانه بلنه ماته بلنه راکړل شوه چې زه د دې کمپاین برخه شوم. سره دې چې ما نه ډېرو نورو سیاسي ګروپونو هم د همکارۍ غوښتنه کړې وه. ما چې زه نه غواړم په افغانستان کې سیاست وکړم نو ما هغه غوښتنې رد کړې وې او دلته پېستله بله درنګ ډېر دی چې ولا سطحي فکر کوم ورته مې وویل چې هو زه دا بخش کې په دې کمپاین کې غواړم چې برخه واخلم ځکه ځان مسؤول ګڼم د افغان خلکو په مقابل کې چې ما هم هلته درس ویلی. نو د مغه پایل نه ما همکاري پایل ما د همکاري وړاندیز وکړ چې زه د مطبوعاتو برخه کې تاسو سره مرسته کولی شم سپیس څنګه دی ولې شم او ما ورته سره پیل کړ یو کال مکمل می سپیسونه مخته دی ولې نه یو د مطبوعاتو برخه کې هم مرکی کولې د مختلفو رادیو کارو تلویزیونونو د دې سره واته ازادي رادیو سره مې هم مرکی لرلې په دې برخه کې ما یو کال تقریبا د مخته بوتله او زمونږ د کمپاین د اکشن پلان کې هم چې څنګه سره عملي دا کار کولای شي په دې کې دا شی لیکل شوی چې موږ افغانستان کې افغانستان ته څو چرګې به جوړو د مشرانو سره به خبرې کوو علماو سره دیني علماو سره به خبرې کوو مستقیم به د حکومت سره خبرې کوو دا زمونږ په پلان کې لیکل شوی خبرې وي ما دلته په دا سپیسونو کې به چې ما دا راول نو دلته به غوښتنه کېدله د مانا چې زمونږ د کمپاین نه به دا غوښتنه کېدله چې موږ باید افغانستان ته راشو او د نږدې نه د مشرانو سره د طالبانو سره خبرې وکړو او دغه څه باعث دی شو چې په یو سپیس کې چې همداسې یو چا په جدي الفاظ موږ ته وویلې چې داسې نشي کېدلی چې تاسې په سوشل میډیا کې دا ناسته سی مبارزه کوي تاسو باید افغانستان ته راشي خطر په معنی ریسک معنی دا وکړي ما هغه لحظه ورته په سپیس کې بېلې دي چې زه د نورو همکارانو سره د کمپاین د اقل یو مشوره وکړم عملته مې اعلان وکړ چې زه درځم او زه کارغلم او هغه چې بیا نو دا سفر موږ تنظیم کړ د تېر کال په اپریل کې افغانستان ته لاړو هلته د موږ ډېر ښه هرکلی وشو د مشرانو لخوا نه البته موږ په خپلو مصارفو باندې تللي وو ځکه موږ نه غوښتل چې یوه پروژه واوسو یا د چا نه پیسې واخلو ځکه که چا نه پیسې اخلي خو بیا خو ارکینان د حد فرمان د حد خبره ده نو د دې دپاره موږ خپل مصارف باندې افغانستان ته لاړو چې هلته البته زموږ ډېر پیساتو شو زمونږ ډیر قدردانۍ وشو او مونږ وشو کولای چې د تقریبا 95% مشرانو صدر اعظم او د دې سره وګورو او د دې سره مستقیم په دې ستونزه باندې وغږیږو چې البته موږ د پاره د خوښۍ ځای دا و
چې وبخښئ په هغه وخت کې تاسو ځینې ژمنې هم ترلاسه کړې لیکن له هغه مودې راوروسته تر اوسه پورې څه پرمختګ پدې کې شوی په دې برخه کې
فکر کوم چې هو هغه په دې معنی تک چې دا کفایت نه کوي دا پرمختګ د دې لوی هیواد او د 30 میلیونو نفوس چې د اقل ممکن شل میلیونه ځکه خویندې واوسي دلته یو پرمختګ شوی او هغه دا ده چې د شخصي دار علوم یا مدرسو په نامه باندې ښوونځي د شپږم صنف نه پورته نجونو ته خلاص شوي دي چې البته هغه نصاب یې 50-50% یعنې 50% دیني علوم دي او 50% په اصطلاح عصري علوم دي او زه چې په دا سږ کال سفر کې بیا افغانستان ته تللې وم زه لاړم هلته مې یو ښوونځی ولیدو چې ډېر د ښوونځي سره مې هم خبرې وکړلې او هغه هم راته راته وویلې چې څو مکتب تللو ښوونځي په کوم ځای ما تارلو مې مدرسې په د کابل په کوم منطقې کې دي حتی ما ته دا هم وویل شو چې په کوچي څنګه کې یو ښوونځی دی چې هغه مطلق مغه پخوانی نصاب کې تدریس کېږي نو دا دا ښوونځی هم د شخصي ښوونځي په نوم د خارج میشتو افغانانو لخوا نه تبدیل کېږي یعنې دغه زما له نظره یو پرمختګ دی چې حداقل اوس نجونو ته دغه امکانات بېرته برابر شو کورسونه چې بند شوي وو د انګلیسي او د
بیا په ورته وخت کې له ازادي راډیو سره پرونه لرو چې په همدې موده کې بیا بیرته ځینې کورسونه بند شوي دي فرضاً په هرات کې د کورسونو د بندېدو راپور مو درلود همداراز حتی د اوازو تر حده خواته دا خبرې هم کېدې سي ځینې همدغه مدرسې هم په دوی باندې فشارونه زیات شوي دي تازه تاسو د وی فعال په صفت باندې وی مدني فعال په صفت باندې دا امید لري چې په ممکن په لند راتلونکي کې د انجونو مکتبونه په افغانستان کې پرانستل شي
لند راتلونکي دا به ډېر سخت وي چې سړی دا شی وویل شي دا ځکه تاسو پوهېږئ چې مدني مبارزه خو د وسله واله مبارزه نه ده چې سړی په لنډ وخت کې تېر نه انتظار ولري چې هغه تخت شي او تاوت مدني مبارزه کلونه شاید په بر کې ونیسي او لکه دغه د موږ د دوه نیم کال نه اضافه شو چې دا هلې ځلې کوو د تفاهم له لارې دا پیغام ورکوو چې موږ د دې مخالف یو چې افغانستان کې بیا جګړې پیل شي ورورژنه وشي بمبارد وشي د دې چې مخالف یو د سولې او تفاهم له لارې باید د خویندو په مخ باندې ښوونځي خلاص شي ځکه دا د هېواد راتلونکی ده او او په دغه پیړۍ کې چې موږ ژوند کوو په یوویشتمه پیړۍ کې چې موږ وینو چې ټیکنالوژي تر کوم سرعت باندې پرمختګ کوي، دا اوس د مصنوعي ځیرکتیا څه څه نه کوي ده په هره برخه کې، او موږ لا په دې باندې چې موږ په دې باندې ویاړو چې یوازې قرآن شریف مو یاد زده کړی ده، قاري د قرآن مو حدیث مو ویلي دي، د دې په څنګ کې چې سړی قاري د قرآن اوسي او حدیث لوستي اوسي د اسلام او شریعت په لاره روان اوسي، د دې په څنګ کې ډېر دا نور مسایل هم مهم دي چې دا هم باید زده شي، او د پرته د خویندو نه یوه ټولنه معیوبه ده د هر لحاظه، د ټولنیز اقتصادي سیاسي هر فرهنګي له هر لحاظه هغه ټولنه مکمل نه ده. موږ په برخه دا مثال ورکړی ده چې خویندې ښځې د ټولنه کې دي، یو مرغه پرواز کولی شي په دواړو وزرونو یې کولی شي، او دا د یوې ټولنې یو وزر دی، یو وزر چې مات اوسي هغه ټولنه هېڅکله نه شي کولی چې پرمختګ وکړي، او که نن ورځ موږ واقعا غواړو چې استقلال ولرو نو موږ باید له هر لحاظه په ځان باندې بسیا اوسو، چې موږ تر څو چې موږ په خپل ځان باندې بسیا ونه اوسو او خویندې یو فعال رول په ټولو امورو کې ونه لري، موږ په ځان باندې بسیا کېدای نه شو.
اغلی ملیار، که چرته دی جمهوریت وخت وګرځم، په هغه وخت کې تاسو ځینې فعالیتونه کول د قابلو د روزنې په برخه کې، په دې برخه کې که تاسو څه معلومات را سره شریک کړئ، څومره کسان روزل شوي دي او هغه قابلیت اوس چیرته دي، له ځینو معلومات لري؟
موږ تقریبا په درې ولایتو کې چې په ننګرهار او لغمان او بدخشان کې وو، دوه سوه شپاړس قابلین وو، یا دا محلي دایي چې ورته وایي دا مو روزلي چې دا د ولادت په وخت کې د خویندو سره مرسته کوله، او هغه وخت کې موږ ته د ننګرهار ولایت د عامې روغتیا ریاست په لیکلي ډول باندې موږ ته پیغام راکړ چې د مرګ د مور او ماشوم د مړینې کچا تقریبا کوم ویلو چې شپېته فیصده ته راټیټه شوې ده، شپېته فیصده یعنی یو نفر یوه مور هم چې مري هغه هم ډېر ده، ما کله چې د شپېته فیصده نه راټیټېږي نو دا بیا خپله یو لاسته راوړنه وه، او هغه خویندې چې ما ورسره ولیدل، یعنې حقیقت دا ده چې زه بېخي حیرانه شوې وم چې دوی دي سواد نه لر اما دومره دار دومره هوښیارې ښځې وي چې دومره یعنې دغه درې هفتې چې دوی دې دغه کورس تعقیبو زده کړه پکې کوله، دوی دې دومره بری ترلاسه کړی و، یعنې دا او دوی دې خو روزل شوي دي، دوی دې خو په هماغه خپلو کلیو کې چې دي هلته ادامه ورکوي هماغه خپلو مرستو ته. د
یعنې تاسو چې د طالبانو تربیه واکمنی روس افغانستان ته تللی یاسي، له دغه روزل شوی قابلیت سره مو له کوم ویو سره لیدل نه دي؟
په خوشحالي سره باید وایم چې نه، په دې کې زه مونږ چې افغانستان ته زو مایان وخت تاسو پیږي چې دلته کار لرم رسمي، زه ډېر رخصت نشم اخیستلی، او هغه مایان وخت چې مونږ هلته زو زمونږ د مصروفیت په افغانستان کې یعنې په کابل کې دا ځلې خو مونږ پنجشیر تملاړولو نګار تملاړولو بلخ تم سفر وشو، زمونږ وخت هلته محدود وو او دا امکان نه و چې مونږ چې زه تللی وایم، یعنې ما خپله فارغ وخت نه درلود چې زه لاړه شم او دې ولایتو ته وشم کولی چې د دې روزل شوو محلي دایي سره یې وګورم.
د په افغانستان کې د جمهوریت نه مخته او بیا په کابل کې له کورنۍ جګړې ورهاخوا، چې کله تاسو حقوق او سیاسي علوم په کابل کې ولوستل، له هغه وروسته تاسو کلونه کلونه د څارنوالي په صفت باندې کار کاوه، په هغه کلونو کې د یوې نجلۍ او مېرمنې لپاره په ادارو کې کار کول سخت نه و که نه آسانه و؟
یو شی یو تفاوت باید قائل شو چې موږ په کابل کې وو، په ښار کې وو، او په اطرافو کې بیا دا ناممکنه وه، ځکه د یو جنګ حالت وو او هغه وخت کې په اطراف کې خویندو کار نه شو کولی، اما په څارنوالۍ کې ستونزه نه وه، موږ نه مو معاش تفاوت درلود، نه مو د کار تقدیر تفاوت درلود، یعنې موږ په ډېر ارامۍ سره کولی شو چې خپل کار ازادانه وکړو.
یعنی اتیایمه میلادي لسیزه وه چې تاسو د څارنوالۍ په صفت کار کاوه؟
په دویمه نیمایي کې.
په هغه وخت کې یو مشکل ده، څارنوالۍ په خپله یو هغه ده، یو یعنی یو مشکل کار دی، مثلا کېدای شي چې تاسو ته به ډېرې سخت جنایي دوسیې هم راتلې.
بالکل منگا خو مختلف مقامات تحقیق په برخه کې کار کړی، نظارت کې هم کار کړی دی، مرافی څارنوالی کې هم کار کړی دی. طبیعي ده چې منگا البته په تحقیق کې منگا ډېر زیات د اختلاس او د دولتي جرایم چې واقع کېدل هغو برخه کې کار کوو. نظارت کې هم همدغه کار و چې د ادارې به مو نظارت کولې. په مرافی څارنوالی کې چې ما کار کوو، په امنیتي په یو حوزه کې مې څارنوالی کار کړی دی. دلته په مرافی څارنوالی کې بیا نو ما ته ډېرې زیاتې دادې قتل دوسیې را کول کېدلې، ځکه چې ما واسطانه منله او نور د نورو مسایلو مادیاتو د اثر لاندې هم نه تللم. نو ما ته ډېرې زیاتې دادې قتل موضوعات را کول کېدل. او که اجازه مې زه به یوه خاطره خپله
تاسو مهرباني
یو قتل دوسیه ما لرله چې اته کاله پرې باندې تېر شوي وو. او یو ځوان هلک یو ماشوم دی، لوبو په وخت کې چې افغانستان کې ورته شیشه بورد نه پېږي تشله بورد وایي، چې وخت کې دغه وخت کې سره لوبې کولې وو. دا ماشوم دا هغه ګټلی وو، دا ځوان هلک یې ګټلی وو، خندلی وو. دا ځوان هلک دا ماشوم وژلی وو. د دې ماشوم یو بل ملګری چې هغه هم ماشوم ته یې لیدلی وو، دا قتل صحنه یې لیدلې وه، خو خدای تښتېدلی وو. د دې صحنې دا مشر او کسې شوی وو، دا ځوان چې دا هم ووژني، خدای ترې تښتېدلی وو. په بریالی شوی په تښته باندې وتلی، خپل کار ته یې دا خبر کړی وو. دوی د تللي وو حوزې ته، امنیتي حوزې ته، دا اطلاع یې ورکړې وه چې دغه سړي ته ووژل دا ماشوم. دا قتل په حادثه کې دا ځوان بندي شو، او یو څه موده بندي وو. بالاخره دی دا ځوان خوشې کړی شوی دی، او دا شاهد بندي وو.
شاهد هم دغه بل ماشوم،
دا بل ماشوم، دا بل ماشوم چې دا قتل لیدلی وو، دی بندي شوی او قاتل خوشې شوی په ضمانت. دا دوسیه چې ما ته راکړه شو، وروسته د اته کال نه دا کته پورته کېدل او دا پای یې نه درلود. نو دې وخت کې ما چې په دقیقه دوسیه ولوستله، نو ما تصمیم ونیو چې باید شاهد خوشي شي، او د قاتل چې نور نه تښتېدلی وو او ورک ونه پیدا کېده، دی باید دوسیه د ده په مهارت کې په کش کې ولګېږي چې دا پیدا شي او ونه شي. دا دوسیه زمونږ تللې وه محکمې ته، او محکمې زما دا قرار تایید کړی وو، ماشوم یې خوشې کړی وو، او ویلي وو چې دا باید په کشف کې ولویږي. دا دوسیه زمونږ تللې وه تمیز څارنوالۍ ته. هلته په دغه څارنوال ته دا دوسیه ورکړل شوې وه چې په دې څارنوالۍ کې اتو کالو کې کله همیشه په کې دخیل سړی وو. نو دې څارنوال زما موادو باندې د قانون چې ما استناد کړی وه، هغه زما د قرار نه لرې کړي وو، زما قرار یې کاپي کړی وو، چې لاندې لیکلي وو چې تعقیبي څارنواله دې نه دې تحقیق وشي او هغه دې بېرته باندې شي. دا شاهد نوم یې لیکلی وو، نه یې لیکلي چې شاهد. دا دوسیه بېرته راغله زمونږ څارنوالۍ ته. څارنوالۍ کې ما ته وویل شو چې داسې زما په باره کښې داسې لوی څارنوال حکم صادر کړی وو. زه لاړم خپل پخواني عامر ته، هغه ته مې وویل چې ته دا لاړ شه رئیس سره دا خبره مطرح کړه چې دلته خو ما قانوني تصمیم نیولی، محکمې هم تایید کړی. زمونږ رئیس ته چې دا ما پخوانی عامر لاړو، دا زمونږ رئیس هم په چې اوس رئیس وو، دی هم په دې قضیه کښې شامل وو، ده هم دا دوسیه کښې کار کړی وو. نو ده ورته ویلي چې زه کومک نه شم کولی. نو زه خپل ما خپل عامر نه خواهش وکړ چې دا دوسیه ما ته راکړي چې زه له خپله لوی څارنوال سره خبرې وکړم. نو دوسیه مې لوی څارنوال لاړم، سبا ته لوی څارنوال ته، یعنې وخت مې واخیست، لاړم لوی څارنوال دفتر ته. او لوی څارنوال ته مې ډېر په غوسه دا دوسیه په میز ووهله چې تا داسې یو چښې لیکلي ما په باره کښې. ده وایي چې ټکان یې وخوړ چې څه خبر ده، ما ورته چې ته وګوره چې تا چښې لیکلي ما په باره کښې. خو دې لوی څارنوال ما ته وویلې چې دا نو لومړی ځل وو چې ده زه لیدلی وم، او زه هم اول ځل د پاره ده سره مخامخ شوی وم. نو ده ما ته وویلې چې زه د هر چا په باره کښې چې داسې یو څه ولیکم، د تا په باره کښې نه لیکم، ځکه زه د تا کار پېژنم او زه تا پېژنم. نو ما بیا هم په غوسه ورته چې زه تا صرف دونه پېژنم چې ته یو لوی څارنوالې وې، اضافه د دې نه زه تا نه پېژنم. خو ده زه ارامه کړم ما ته چې ته لږ صبر وکړه، زه دا موضوع معلوموم، دا زما نه، دا لیکنه زما نه ده. دوسیه چې را وغوښتله دفتر ته یې ویل چې اصل راوړه، دا کاپي وه. اصل چې راوړه چې ګوري چې د لوی څارنوال امضا جوړه شوې ده، او دا حکم هم د لوی څارنوال لخوا لیکل شوی، دا رښتیا نه ده، د ده نه ده لیکنه نه ده. بیا نو خو هماغه چې ما ته چې دا موضوع نور ما ته پرېږده، از ما رئیس تلفن کو چدی ته تقدیر نامه ورک از ما رئیس ما ته تقدیر نامه رانه کړ خو خیر سی تقدیر نامه په سمم نه ګرځیدل منور نو داسې حالات سره هم یعنی کانو کې سړی مخشي او د بل له هغه مثلا دا اعتماد په ما باندې موجود و چې ما ته زیاتره د قتل دوسیه راکول کېدل او دا غوښتل چې ما لوی څارنوال ته دا خبره وکړله چې تاسو او دا خبر ما لوی څارنوال ته وکړه چې د دې په واسطه زما تقدیر کړی وای زما کارم تقدیر کړی وای تاسو ما ته حکم دی دا خبر کړی چې ما باید معنی تحقیق وشي نو دا بیا دا خبره داسې حل کړله چې دا چې هغه سره بیا لوی څارنوال
خوشی شو لندانه
آخو خوشی شو آخو خوشی شو آخو بیست باید دمی چاران والی تا موضوع آقلی باید چه من بیست بیا دیاغه دیدی مرافی تا اید کڑی باید چه بیست تلوی
آخو یعنی دو آده بیا نیولو قضیه پاتی شو پسی چه بیرتا دوی حکم کرده و
او نه خو زما قرار چې هغه د محکمې له خوا تایید شوی او لوی څارنوال زما رئیس ته چې تلیفون وکړ ما په مخ کې ورته تلیفون کړ ورته وویل چې دا څه معنا لري که د دې قرار غیر قانوني وای خو محکمې به نه تاییدوو نو طبیعي ده چې دا د قانون په موادو باندې استناد شوی او دلته زه وینم چې هغه مواد د قانون په اصل کې شته او په کاپي کې چې په دوسیه کې ښودل شوی هغه نه لري کړی شوي دي
آغلی ملیار درس او عملي کار فرق لري کله چې له حقوقو فارغه شوی او د څارنوال صفت مو کار پیل کړ په اتیا یمه میلادي لسیزه کې او تاسو ویل چې د قتل ډېرې دوسیې تاسو سره راغلي وې د لومړي ځل لپاره چې مو له جنو قاتلینو سره وکتل او د دوی دوسیې مو تعقیبولې او څېړلې څه احساس مو کاوه د قاتلین هم عادي کسان درته معلومېدل او که نه داسې بل ډول احساس مو
کاوه یو څه باید وایم شاید هغه چې تردیدلې دي هغوی د ربدات تفاهم وړ نه یا ما انسان دی په اول قدم کې انسان ته باید انسان په سترګه وکتل شي که څوک یو جرم کوي هغه دپاره قانون وجود لري مجازات ورته وجود لري او هغه به خپله هغه سزا د قانون په چوکاټ کې ګوري ما د هېڅکله دا هڅه نه ده کړې چې زه د یو څوک توهین کړم یا بې احترامي وکړم زما په مخ کې یو دغه زه په امنیتي حوزه کې تللی وم تحقیق دپاره یو څوک چې په اصل کې هغه خپل ځان نه دفاع کړې وه خدای ډېر ساده سړی و نو په دې دوه انکار کوو د قتل نه د امدا په اصل کې دفاع وه ځان دفاع کړی نو دا سړی دا چې پولیس چې و د تحقیق البته پولیس دا سړی ووهه دی چې ووهه زه ډېره په غوسه شوم دې پولیس ته ما ورته چې ته څنګه جرات کوې چې زه درته ناست یم د ما په مخ کې ته باندې وار کوي تا ته چا دا اجازه درکړې چې ته دی ووهې اجازه نه لري چې په چا باندې وار وکړي یعنی دا حالات دپاره شخصا ما په اول قدم کې دی انسان په سترګه ورته کتلي یو څوک چې جرم مرتکب شوی ورته قانون وجود لري او سزا به ورته ورکوي
انسانان ډېر کله په خپل ماضی کې ژوند کوي یعنی ماضی بیا ور په یاد شي فرضاً تاسو په افغانستان کې حقوق او سیاسي علوم یو مهم فاکولټه داخله ولوسته بیا هم عملاً د افغانستان په پایتخت کې کار کاوه خو کلونه کېږي چې تاسو په اتریش کې ژوند کوي په اروپا کې او په اتریش کې ژوند تاسو له خپل تیرې زمانې سره تړي
تدید چې ارتباط شته ده ځکه هغه ژوند نیمایي ژوند و چې هلته ما کړی ده او دا نیم ژوند دلته ما کړی دی او دا اړیکه نه شلیدونکې اړیکه ده ځکه هغه څه چې سړی په ماشومتوب کې اخلي هغه مګر دا چې سړی سترګې پټې شي دنیا نه لاړ شي هېرې کېږي هغه رابطه د منځه نه ځي اما لږ څه چې زه اوس افغانستان ته ځم یا زه دا شل کالو کې افغانستان تللی ما په همیشه ځم دا هغه رابطه ده چې ما هلته کشئ کنه زما خویندې ورونه ټول په بهر کې دي زما مور و پلار دلته په اتریش کې خښ دي یعنې داسې د نور القالو يا القد خپلوان والتا یو څه شته دي چې راوتی دي وترش کې دي اکثریت اما دغه اړیکه وجود لري چې ما بیرته افغانستان ته بیایي دغه اړیکه وجود لري چې ما دغه وجداني مسولیت راکړي چې تا افغانستان یو غریب هیواد و سرل دي چې د منابع له لحاظ غریب نه ده ما هغه وخت کې منګه د امکانات نه درلودل منګه په مفت پیسو باندې هلته درس ویلي تحصیل مو کړ لوړ تحصیل مو کړ کم وخت هم کار وکړو نور د منګ نه دي جګړو کابل د کار چانس واخستل شو چې خپل ملت ته خدمت وکړو زمونږ ځواني اوس زمونږ ځواني یعنی د نورو په خدمت کې تیره شوله سره له دې چې په موږ باندې هیڅ مصرف نه وکړی دا هغه وجداني مسؤلیت دی او دغه اړیکه ده چې ما بیرته افغانستان ته بیایي او هغه نه پرې کېږي هغه اړیکه شته
دا اړیکه خوشته لیکن د اوتریش په دغه تقریبا درې لسیزو ژوند کې داسې شان ستاسو په ذهن کې درګرځي چې کاشکې دغه هم په افغانستان کې وي خصوصا د نجونو او د ښځو په برخه کې
شاهزادگی اندیا تو تر دو زل راغلا زی یو افتم کمال از دیتی میل ما پالم پسلا ما پیولا هر چیستا یو رز داول ناهی که دا دی اوتریش دیر کل و قدیمی دا غدا آلتا دی سلاس دی پلاس که چوله و گرسی دلو قدم و باهم ما افتا چه ما تی ما توی خوختنه کرو چه زوستا بی بی جانو هم ما افتا چه بی بی جان کلا با آغا وقت ریشی چه افغانستان دا غسی شیل که دا غم آمانکت دی ما ته زرکا جان ایگه تا فراموش کن ما که برابر ایران و پاکستان هم شمین زیاد است یعنی دا درد ما سرشتا ده همیشه دا پرمختگ ده دی طولنی چی وینم دا خیزی چی زدسته وینم دا انجونی چی زدسته وینم البته منفی شایم منفی زورتا نویم زکتا دی دوی دی کلتور داست از من کلتور دا چی از من کلتور شایم دوی دی تا منفی کاری ولی دوی دی کلتور سر من تا منفی کاری البته اغا چی دی من دی کلتور سر مطابقات نلری اغا اینا اما نور چی زدسته وینم یعنی حقیقت دا دا چی دستا دی سیاد ترانوائی دا خیزو تا دی کلتوری لحاظا او دا دوی دی ایجاد کرده څه نه دا چې دلته دا اوتومات وجود لري راز حال کې چې زمونږ په دین کې او زمونږ په کلتور کې دا شی د پیس او اساس نه وجود لري مګر موږ وینو چې متاسفانه هغه څه چې دلته جوړ شوي او قانون کې ورته پیسه نه ځای ورکړ شوی ده هغه نن په پرمختګ کوي هغه څه چې زمونږ په اساس او بنیاد کې زمونږ په عقیده کې زمونږ په دین کې وجود لري هغه متاسفانه چې نن ورځ دغه څه ستونزه سره مخ ده
هغه ملیار ډیر مننه چې په خبرونه کې را سره میلمنه شوې
کوربه ده مننه یو مکتب هم مازه د نجونو لپاره جوړ کړی چې هغه وخت کې یو زرو پنځه سوه نجونې ورته تللې په کې درس ویلې دوه زرو پنځم کال کې البته افتتاح شو ما کوشش کړی چې خپل مسؤلیت وجداني مسؤلیت تر کومه حده چې زه کولای شم هغه ادا کړم
بس ډېره مننه کور ودان
سار میں واخلا مال میں واخلا گل رو پیما او خلی داغ کسا کاچ زدیاریم ستاد دی دلار مینی ولی دی و جانا نفرې مې د غړولې دي ستاد دې دلار مې نیولې دي و جانا نفرې مې د غړولې دي ستاد دې دلار مې نیولې دي و جانا نفرې مې د غړولې دي و جانا نفرې مې د غړولې دي جانان پریم دزړ ولیدی پرخدا قسمت تر چا خپل دی و جانان پریم دزړ ولیدی ستاد د دلار مینی ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی او جانان پریم دزړ ولیدی جانان پریم دزړ ولیدی نکوم خیره ورتا چخپلی دی و جانان پریم دزړ ولیدی ستاد د دلار مینی ولیدی و جانان پریم دزړ ولیدی او جانان پریم دزړ ولیدی